The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده د دی ور ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو څه مهم رپورټونه لرو کوم لري پام شي د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکای د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځایه امریکای ته د خطر لمیان زوړل دي او وای د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکای په زرګونو فوجیانو ته ضرورت نشته د پنجاب لاهور کې د ترګری ضد د ادارې پولیسو د ممبئی ترګر ګډونو کې په لاس لرلو تورن او د تندرو وسلوال ډلې لشکری طیبه کمانډر زکی رحمان لکوینی ولې او راتلونکي هفته به عدالت ته وړاندې کوي او په کناډا کې د بلوچ سیاسي فعال کریمه بلوچ د مړینې د پیښې په ضد تیر ورځ په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا احتجاجي لاریون شوه او پکې د اړوند ادارو نه د بلوچانو د ژوند د تحفظ غوښتنه شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځایه امریکای ته د خطر لمیان زوړل دي او وای د دې کار لپاره په افغانستان کې په لسګونو زره امریکایي پوځیان ساتل نه دی پکار. د شنبه یا خالی پورس په خپل پرلپسې ټویټونو کې مایک پامپیو ویلي په تیر ټول کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي پوځي هم په جګړه کې نه دی وجل شوی. خاغلی پامپیو په افغانستان کې تیر 19 کلنې جګړې ته په اشاره کې ویلي اخر وخت راغلی چې افغانانو تر خپل مینس د سولې او پخلاینې لپاره خبرې پیل کړي او وایي دا ډیر مهم پرمختګ دی. خاغلی پامپیو په داسې وخت دا خبري ټویټ کړي چې ټاکل شوی په همدغه اونۍ کې به په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو دویم پړاو پیل شي. مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکای د وسنی ولس مشر ډانلډ ترامپ د پالیسۍ ملاتړ کړي او ویلي دي د امریکای تر وسنی حکومت وړاندې ټولو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د خبرو هڅه وکړه خو وايي بریالي نشول. او د پاکستان پنجاب لاهور خار کې د ترګری ضد ادارې پولیسو د ممبئی ترګر بدونو کې په لاس لرلو تورن او د تندرا وسلواله ډلې لشکری طیبه کمانډر زکی رحمان لکوینی ولې د لاهور سی ټی ډی تانا کې د درج مقدمه لمخي په زکی رحمان لکوی تور دی چې د یو صحی مرکز یا ډیسپنسری د لارې ترګرو لپاره فندونه راټولول او دغه پیسې به بیا د ترګریزو فعالیتونو لپاره پکار راوستي. د خاغلی لکوی وکیل عمران ګل رائټرز خبری ایجنسی ته داغه د نیول کېدو په خلې کړي او وایي چې لکوی به راتلونکي اونۍ عدالت ته وړاندې کول کیږي. او په کناډا کې د بلوچ سیاسي فعال کریمه بلوچ د مړینې د پیښې په ضد تیر ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د کوټې د پریس کلب نه د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او بلوچستان های کورټ د ودانۍ پورې احتجاجي لاریون وشو. په دې لاریون کې د بلوچ ملتپال غوندونو د غړو ترڅنګ په ګنشمیر کې خزینه او نارینه مدني فعالانو هم ګډون وکړو. احتجاجي لاریون کونکو د کریمه د مړینې د پیښې په ضد او بلوچ ته ژوندون غواړو نارې وهلې. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 12,255 تر رسیدلې او په دې ناروغي د اخته کسانو شمیره 1,500,000 ته نږدې شوې ده. رپورټونه وایي په پاکستان کې په دې وایرس خوریدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ډاکټران وایي تر اوسه د 40,000 نه زیات ناروغان د کورونا وایرس نه په پاکستان کې بیرته رغېدلي دي. په امریکا کې د کورونا اغیزمنو شمیره 40 میلیونو ته ورسېده او برتانیا کې بیړني هسپتالونه بیا خلاص شول. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه امریکا کې د کورونا ناروغانو شمیره د 40 میلیونو نه زیاته شوی او د مرګونو شمیره 3,00,000 ته رسیدلې ده. په ګرده نړۍ کې د کورونا اغیزمنو شمیره 8.8 میلیونو ته رسیدلې. د دسمبر په میاشت کې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ اټکل کړی و چې د دې میاشتې تر اخره پورې به 40 میلیونه امریکایانو ته د کورونا په ضد واکسین ورکوي، خو په امریکا کې د صحت چارواکي وایي تر اوسه پورې 2.8 میلیونه کسانو د دغه ویکسینو لومړی خوراکونه تر لاسه کړی دي. او په برتانیا کې هم په 13 یو ورځ کې 50,000 نه زیات کسان په کورونا رنز اخته شوي دي او 315 کسان د خالی په ورځ مړ کړي. رپورټونه وايي په برتانیا کې په 15 ورځو کې پر لپسې د 50,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د جمعې په ورځ هم په برتانیا کې 415 کسان په کورونا رنز مړ شوي وو.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدل ورزو د رپورټونو په لور قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د امریکای د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی د امریکای د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځایه امریکای ته د خطر لمین زوړل دي او وایي د دې کار د لپاره وز ضرورت نشته چې په افغانستان کې په لسګونو زره امریکایي پوځیان اوساتل شي. خاغلی پمپیو دا خبرې اترې په داسې حال کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالب استادو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو دویم پړاو هم په دې هفته کې شروع کیدونکی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار نصر الله خان په ریپورت کې واوري.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی په افغانستان کې د امریکای میشن یا دنده د القاعده ډلې ختمول او له هغه ځای امریکای ته د خطر لمنځه وړل دي. وایي د دې کار لپاره اړتیا نشته چې په افغانستان کې لسګونه زره پوځیان وساتل شي. د خالی یشنبه په ورځ په خپل پر له پسې ټویټونو کې مایک پمپیو ویلی چې په تیر ټول کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي پوځي په جګړه کې نه دی وجل شوی. پمپیو په افغانستان کې تیرینو لسکلنی جګړې ته په اشاره ویلی اخر وخت راغی چې افغانانو تر خپل منځ د سولې او پخلاینې لپاره خبرې پیل کړې. وایي دا ډېر مهم پرمختګ دی. مایک پمپیو لیکلی په افغانستان کې زموږ دنده د القاعده او امریکې ته ورپېخ خطرونه ختمول دي. د دې لپاره هلته پر میدان لسګونه زره امریکایي پوځیانو ته اړتیا نشته. مونږ خپل اتحادیان لرو، زړور افغانان، نیټو ځواکونه، مونږ خپل هم دا وړتیا لرو چې لری خپل زور استعمال کړو. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې دوه ورځې وروسته په قطر کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیلیدونکی دی او د دواړو مذاکراتي ډلو ویلي دي چې خبرو ته تیار دي. مایک پمپیو په افغانستان کې د امریکای د وسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړي او ویلي دي چې د امریکای تر وسنی حکومت وړاندې ټولو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د خبرو هڅه وکړه خو وايي بریالي نشول. د جارج دبليو بوش له واکمنۍ راهیسې چې د امریکای درې څلوېښتم ولسمشر وو هر انتظامیه غوښتل په افغانستان کې امریکایي پوځیان کم کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو او وقع برابر کړي. مایک پمپیو وای خو مونږ دا کار وکړ. د طالبانو سیاسي دفتر نه دی ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د لوړ رتبې پلاوی له پاکستانه بیرته قطر ته ستون شوی او کنه. خو د افغان حکومت مرکچی پلاوی به د دسمبر پر څلورمه نیټه د خبرو لپاره دوهې تستنیږي. د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې یو غړي عبدالحفیظ منصور د خالی شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یو غونډه کې ویلي په بین الافغاني خبرو کې تر ټولو لومړی په ډزبندۍ ټینګار کوي. خوایي طالبان بیا په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي نظام ټینګار کوي. عبدالحفیظ منصور ویلي که څه هم ویل کېږي چې طالبان تر پخوا بدل شوي دي خو د ده په وینا په هغوی کې هیڅ فکري بدلون نه دی راغلی او وایي د طالبانو طالبانو مهمې پریکړې د دوی وسلواله څنګه کوي نه د دوی سیاسي مشران. د تلو نیوز ورسپانې د خبر لمخې عبدالحفیظ منصور ویلي کسوله د یو تن پتلو د بل تن پراتلو او د لنډمهاله حکومت په جوړېدو راضي نو دا یو ښه ګام دی، خو د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنې لکه د وینا ازادي او د بشري حقونه باید خوندي وساتل شي. که د نظام ساتنه کیږي، که ارزښتونه پر ځای پاتې کیږي، خاغلی ویلي زه یې ملاتړ کوم. د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې بل کوم غړي تر اوسه دا نه دی ویلي چې طالبان د خبرو په دویم پړاو کې تر هر څه وړاندې د سیاسي نظام د بدلون په اړه خبرې کوي او نه هم خپل طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. خو افغان حکومت په تیرو میاشتو کې د لنډمهاله حکومت وړاندیز په کلک رد کړی و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پنجاب لاهور خار کې د ترګری زد د ادارې پولیسو د ممبئی ترګر بریدونو کې په لاس لارولو تورن او د تندرو وسلواله ډلې لشکر طیبه کمانډر زکی رحمان لکوی نیولې. د لکوی وکیل داغه د نیولو تصدیق کړي او وای روانه اونۍ به عدالت ته وړاندې کول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ارشد حسین پر رپورت کې واوري.
د لاهور د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ڈی ټی پټانه کې درج شوې مقدمې لمخې په زکیو رحمان لکوی تور دی چې د یو سیهی مرکز یا ډیسپنسری د لارې د ترهګرو لپاره پنګ راټولولې او دغه پیسې بیا د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره په کار راوستلې. زکیو رحمان لکوی د لاقانونه ګرځول شوې تنظیم جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نزدې ملګری ګڼل کیږي او هغه د وسلوالې ډلې لشکری طیبه یو مهم کمانډر هم و. په هغه تور دی چې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې د شو ترهګریز بریدونو پلان هم جوړ کړی وو چې پکې د 22 بهارنیانو په ګډون 1.5 کسان وجل شوي وو. زکیو رحمان لکوی د ملګرو ملتونو د ترهګرو په نوملړ کې هم ور شامل کړی شوی وو. د ممبئی د ترهګر بریدونو وروسته زکیو رحمان لکوی هم په پاکستان کې نیول شوی وو او د پنده اډیالا جیل ته اچول شوی وو. خو د لګي مودې د بند وروسته کال 2015 کې عدالت هغه په ضمانت خوشی کړی وو. د زکیو رحمان وکیل عمران ګل رائټر خبري ایجنسی ته د هغه د نیول کې دو پخلی کړي او وای د هغه د مقدمه اوریدنه به راتلونکي اونۍ کې کیږي. تر دې وړاندې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د هغه یو شمیر نور ملګری هم په پاکستان کې نیول شوي او عدالتونو ورته د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور د بند او جرمانې سزاګانې اورولي. پاکستان کې د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستان د فوج په خوانی جرنیل لیفټیننت جرنل ریټایرډ تلک مسعود دیوتوای دا نیونه خای چې په پاکستان د دغه عناصرو د نیولو فشار دی. خو زیاتوي قتل بداوي چې عدالت دہاغا سرا سکوی.
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے تو اچھا قدم اٹھایا ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے، اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو آپ گلی چھٹی نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو سزا ملنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے کرائمز کیے ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے.
حغوائی د لکوی نیول د حکومت یو غورا گام دے، حغا یو داسې تند دی چې خلاص پر خودلې نه دی پکار او حغا ته سزا ورکول ضروری دی. حغا په لوی جرمونو کې ککړ پاتې شوی دی. ښکارا دی چې تیر کال د نومبر میاشت کې حافظ سعید او د هغه دوه نورو ملګرو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې په دوه بیلابیلو مقدمو کې د محکمې لخوا د 10 کلن بند سزا اورول شوی. لدې وړاندې تیر کال هم د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ ضد یو بل عدالت حافظ سعید ته د 10 کال بند سزا اورولې وه. حافظ سعید باندې هم کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو تور دی او د دغه ترهګریز بریدونو وروسته ملګرو ملتونو لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی وو. لاهور کې د ترهګرۍ ضد پولیسو زکی الرحمن لکوی په داسې حال کې نیولې چې لدې مخکې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم په خپل خړ فهرست کې پر ځای ساتلې دی.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com, Twitter @VOADIVA.
په کناډا کې د بلوچ سیاسي فعال کریمه بلوچ د مړینې د پیښې په ضد تیر ورځ په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا یو احتجاجي لاریون شوه چې پکې په ګڼ شمېر کې د بلوچانو د حقونو مبارزینو او د مدني ډلو فعالینو ګډون وکړو او د اړوند ادارو نه د بلوچانو د ژوند د تحفظ غوښتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکارا منازا شهید په خپل ریپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
کینیډا کې د بلوچ سیاسي فعال کریم بلوچ د مړینې د پیښې پر ضد د بلوچستان یک جهاتي کمیټې له لوري د کوټې د مطبوعاتو لکلب څخه د بلوچستان د ایالتي اسمبلی او بلوچستان های کورټ تر ودانیو پورې احتجاجي لاریون وشو. په دې لاریون کې د بلوچ ملت پال غوندونو د غړو ترڅنګ ګڼ شمیر خزینه او نارینه مدني فعالانو هم ګډون درلود. احتجاجي لاریون کوونکو د کریمه د مړینې د پیښې پر ضد او بلوچ ته ژوندون غواړو ناری وو وهلی. احتجاج کوونکو په لاسونو کې پلی کارډز راخستي وو پر کومو چې بیلابیل شعارونه درد شوي وو. د احتجاج کوونکو له لوري انساني زنجیر جوړ کړ شوی وو. ځینې فعالینو د بلوچستان د های کورټ پر اوسپنیز دیوالونو زنجیرونه او توري پټۍ د احتجاج په توګه وتړلې. له دې وسره په خبرو کې مدني فعال حمید نور وویل
مقصد چې کریمه بلوچ کینیډا مې
دا احتجاج په کینیډا کې د بلوچ فعالې کریمه بلوچ د مړینې د پیښې پر ضد دی. هغه لغوه کېدو یو ورځ پس ویل شوی. موږ د پیښې آزادې پلټنې غواړو ولې چې د هغې مړینه ځان وژنه نه شي کېدی. هغه وژل شوی ده. د دې ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې د دې پیښې پر ضد له یوې اونۍ څخه د احتجاجونو لړۍ دوام لري. موږ ته خبر راکړل شوی دی چې په ځینو سیمو کې د پولیسو له لوري د احتجاج کوونکو مخه نیول شوی. د خزینه احتجاج کوونکو موبایل فونز ځنی غفل شوی. موږ ځکه نن د عدالت د ودانې مخې ته احتجاج کوو چې موږ ته د بنیادی انساني حق د بیان د ازادۍ حق دی راکړل شي.
په احتجاج کې شریکې بلوڅ فعال مارنګ بلوڅ پر خپل سترګو تور پټي تړلې و. هغه لډي و سره د خبرو په وخت وویل
احتجاج کوونکو مخه نیول شوی او د خزینه احتجاج کوونکو کورونو باندې چاپی وهل شوی. هغوی ته د تختولو اغوا کولو غواخونه ورکړل شوی دي او په اوران سیمه کې ټول احتجاج کوونکي کمپ ته لیږلي. ریاست لمونږ څه غواړي؟ د انسان په بنیادی حق د بیان په ازادۍ ریاست ولې بندیز لګوي؟ د بلوچستان په سرخار کې هم مونږ ته د احتجاج کولو اجازه نشته. پولیس وار په وار مونږ لا پرم احتجاج کولو راګرځوي. دا اداره لدی لپاره جوړه ده چې زه یې مخته احتجاج هم نشم کولی. مونږ د های کورټ په ودانې زنجیرونه وتړل. د هغه بنیادی وجه او مقصد مو دا و چې دا اداره او د ایالتي اسمبلی ودانې د بلوچستان دایمي حقوقو په حفاظت کې ناکامه دي. د بین المتحد په ګډون ټول ادارې د یو وار بیا وګوري چې په بلوچستان کې هم انسانان اوسي. بلوچ هم انسانان دي. نو بیا ولې د هغوی انساني حقوق نه ورکول کیږي؟ د دې احتجاج په واسطه مونږ د کینیډا حکومت ته هم دا وایو چې د کریمه بلوچ د مرګ د پیښې د شفافې پلټنې وشي.
د احتجاج کوونکو له لوري د پولیسو د ځورونې او د غواخونو او نورو تورونو په حق له ډي وي د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال د اطلاعاتو له مشاورې بشرا رن سره د واتس اپ له لارې تماس ونیو چې کله ډي وي د حقیق مخې ته سوال کې خود موبایل یې بند کړ او بیا یې دوباره د ډي وي موبایل زنګ ته هم ځواب ونه وایه. یو ونی وړاندې بشرا رن په کوټه کې و مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې کریمه بلوچ د بلوچستان او پاکستان لور ده. د کینیډا د حکومت ذمہواری و چې د کریمه بلوچ تحفظ یې کړای وای. بشرا رن وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاناډا له حکومت څخه د کریمه بلوچ د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. د بلوس د زکونکو د سازمان بي اس او آزاد پخواني یوازيني خزينه مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوس د دسمبر پر شلمه د کینیډا په تورنټو خار کې ورکه شوی و. او د دسمبر په 28مه د هغې مړې موندل شوې وو. د تورنټو پولیس وایي و د ښکلانه کریم بلوز د اتوار یا یک شنبه په ورځ ماسپخین تقریبا 3 بجې د تورنټو په 20 سټریټ او کوی ویسټ سیمو کې لیدل شوې و، خو له هغه وروسته بې درکه شوې و. د تورنټو پولیسو د کال 2000 د دسمبر د میاشتې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د کریمه بلو زمړینې د پیښې د پلټنو په اړه په ټویټر لیکلی وو چې د یو بې درکه شوی تن د پلټنو په اړه د ټولنې او رسنیو له شدیدې دلچسپۍ خبر یو. د حالاتو جایزه مو اخیستې او افسرانو دا یو غیر مجرمانه مړینه ګڼلې ده او د وژنې څه شک نشته، او زیاته کړې ده چې کورنۍ ته یې معلومات ورکړي دي.
افغانستان د نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق د هنري او ادبي خدمتونو د ستاینې او ارزونې لپاره یو غونډه شوه چې ګڼ شمېر لیکوالانو پکې د نوموړي په کار او ژوند مقالې اورولي او ویناوې کړې دي. د سیمینار ته له پېښور او کوټې شاوخوا سیمو لیکوال شاعران هم ورغلي دي. په دې اړه د ډیور رډیو خبریال حافظ الله شیرانی یو رپورټ را لیږلی چې زموږ همکار بارکوال میاخیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
کارچو فلک نه ولې په ما وکړې؟ ما د کلي د خلکو اوازونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه.
دا د پښتو ژبې نومیالی شاعر استاد سلیمان لایق دی چې د لمانځنې لپاره په کوټه کې سیمینار شوی دی. دغه سیمینار د دوو ادبي ټولنو، پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې پښتو مرکې په زیار جوړ شوی وو چې د پښتونخوا د ګڼو سیمو په ګډون د بلوچستان د ګڼ شمېر پښتني سیمو لیکوال، شاعران، د ادب او سیاست مینوال هم ورته راغلي وو. د سیمینار یو کوربه ډاکټر صادق ژړک وایي استاد سلیمان لایق یو نوښتګر شاعر وو او تر څو پورې چې افغاني ټولنه وي د لایق صاحب یاد بژوند دی. ډاکټر صادق ژړک وی او ډیوا ته وویل سلیمان لایق د تیرې وی پیړۍ د ګوتو پشمیر شاعرانو کې دی.
زموږ د شلمې پیړۍ او د شتمې پیړۍ په بهیر کې لمر سره د ګوتو پشمیر دوه درې داسې شاعران دي چې هغه پر یو سیمه پر یو نسل لزان سره بیاي چې لشمرغه په هغه کټار کې استاد سلیمان لایق دی چې هغه د لروبر د نوې ځوان کول په جدي فکری مکتب نظریاتی حواله باندې د لزان سره بیاي.
ډاکټر صادق ژړک وویل چې دوی په تیرو کلونو کې د سلیمان لایق د شعرونو درې کتابونه کېژدی سپرغه کې او سندرې په سوي واټونو کې هم د پښتو ادبي غورزنګ له خوا چاپ کړي دي. په سیمینار کې د ملاکند پوهنتون د پښتو څانګې استاد، لیکوال او څېړونکي نورالبصر امن د سلیمان لایق پر شاعرۍ مقاله اورولې ده. ښاغلی امن وایي د سلیمان لایق غوندې شاعران او لیکوال په پیړیو کې یو پیدا کیږي. نورالبصر امن وایي د سلیمان لایق په شاعرۍ کې د خپلې خاورې، ولس او تاریخ انځورګري په داسې مزاحمتي او انقلابي انداز سوې ده چې نوی نسل ته له خپل وطن سره د مینې شعور په ډېره ښه توګه ورکوي.
د په شاعرۍ کې کوم پیغام دی؟ خصوصاً د نوی کول لپاره ډیر لوی پیغام پروت دی. دغه بنیادی چې کوم پیغام دی نو هغه دا دی چې زمونږه نوی کول پښتون تشخص پیژني، چې زمونږه په دې نړۍ کې په دې سیمه کې زمونږ څه حیثیت دی، زمونږ څه اقدار دی او زمونږ څه کردار دی. چې کله دا دوی او پیژني نو دوی به بیا د خپلو حقوقو اغستلو، د هغې د تپوس کولو او د هغې دپاره د مبارزې هغه توان به په دوی کې وي او د نورې نړۍ سره به دوی څنګ په څنګ باندې د جون تیرولو هغه حق او چل زده کړي.
د کوټې لیکوال او څېړونکی او د پښتانه مترقي لیکوال نوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وایي د سلیمان لایق د ژوند ډیر اړخونه دي. وایي هغه له یوې مذهبي کورنۍ سره تړاو درلود، خو خپلو علمي او سیاسي هڅو هغه د ټول افغانستان د خلکو ویاړ وګرځاوه.
سلیمان لایق د یوشتمی صدی د پښتو هغه نوښتګر لیکوال دی چې موږ په خپل سیمه کې د اوچت شاعر، د اوچت انقلابی او د اوچت نثر نگار نسو پیدا کولای. سلیمان لایق په خپل ژوند کې په عملی طور د قلم له لارې د عمل له لارې ټول افغانانو ته دا ورغوښول چې انسان په خپل هوډ ژوندی پاتې شي، کلک ودرېږي، نو هغه د دنیا یو طاقت د خپل هوډ راګرځولای نسی.
دا استاد سلیمان لایق په شاعری کې له ژوند سره د مینې او له جګړې د کرکې هم ډېر شان زورګری سوی دا. له پېښور سیمینار ته ورغلی شاعر او د پېښور پوهنتون د فلسفې له څانګې فارغ طلال بیدار د سلیمان لایق د شاعرۍ پر دې اړخ مقاله ورولې او وی او ډیوا ته یې په دې اړه وویل.
تر ټولو مهمه چې ما ته ښکاري هغه دا دی، د استاد سلیمان لایق د افکارو په بنیاد باندې په افغانستان کې یو سیاسي ګوند رامنځته شي او د هغه د فکر ته یا د جنگ په حواله سره د فساد بیانیه ته، د شر او د وور بیانیه ته عملی بڼه ورکړي او خپل ولس چې دی په دې باندې خبر کړي او د دې حل په طرف باندې عملی ګام پورته کړي.
د سلیمان لایق د پښتو او دری شعرونو او نثر کتابونه چاپ شوي دي چې په هغوی کې د ځینو نمونه په دې ډول دي: چونغر شعري ټولګه، کیژدۍ شعري ټولګه، یادونه او درمندونه شعري ټولګه، قصې او افسانې شعري ټولګه، د اباسین سپېدې قصې، سپرغه کې د څلورو دو ټولګه، سندرې په سوي واټونو کې شعري ټولګه، بادبان دری شاعري، سمت روشن جادها دری شاعري او نور آثار شامل دي. سلیمان لایق د 2019 میلادي کال د ستمبر پر پنځمه په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې زخمی شوی وو او د تیر 2020 میلادي کال د جولای په یو دیرشمه د نوي کلونو په عمر په جرمني کې لنډی سترګې پټې کړې.
په خیبر پختونخوا کې نږدې 2.4 میلیونه ماشومان د تعلیم نه محروم دي او په دې کې 60% د جنکو ده. دا خبره د غیر دولتي تنظیم بلو وینز د خیبر پختونخوا مشر قمر نسیم وایس اف امریکا دیوته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن په رپورت کې واوري.
قمر نسیم وای د ملاله پند په مرسته د دوی دوه لوی سیړنې روانې دي چې پاغې کې د تعلیم نه بې برخې ماشومانو او د جنکو د تعلیم لړۍ قطع کولو شمیرې مخې ته راغلي. قمر نسیم په وینا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 80% جنکۍ زده کوونکي د پنځم جمعت نه اخوا خپله د تعلیم لړۍ جاري نشي ساتلې او د صوبې نورو ضلعو کې 80% جنکۍ داسې دي چې د پرایمري تعلیم نه مډل سکولونو ته نه ځي او پاتې 30% کې 14% جنکۍ داسې دي چې د تعلیم لړۍ د نهم جمعت پورې ورسي او بیا د تعلیم حاصلول پرېږدي. قمر نسیم وایي د جنکو تعلیم نه بے برخې کېدلو ګڼ شمېر وجوهات دي او په ټولنې جوړ اثرات پرېوځي.
د پاکستانی حکومت بلکې چې کوم هیلث اینڈ ډیموګرافک سروې رپورت دی دا غیر مطابق زمونږ 22.8 جنکې تر نهم پورې تعلیم زکه پرې دي چې دا غیر ورکوالی کې ودونه وکړي. او بیا که تاسو په کوم د یو غون پرووینس خبرو وکړو نو چې تر څو پورې مطلب دا دی چې 64% جنکې تر تعلیم نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د نیو ډیمرجنس کې 80% اړو تعلیم نه کوي. نو د دې مطلب دا دی چې د ملک نیمه آبادی خو د ترقی حصه نه ده.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیم سټینډینګ کمیټې مشر پختونیار خان دیوته وویل د بلو وینز لخوا د شمیري 200 هم شریک کړي شوې دي. د دوی حکومت هڅه کوي چې د سکولونو نه بهر ماشومان داخل کړي او د جنکو د تعلیم قطع کولو د لړۍ کچه راکم کړي.
سکولونه پر صبح حکومت لګیا د خپل کوشش کوي په هر ممکن تعداد لیول سره چې به موږ څه نه زیات نه زیات ماشومان راوستي شو چې موږ په دې سیستم کې خپل داخل کړو او ماشومان ته خپل کوالټی ایجوکیشن او ته امیلاو شنو. په دې باندې حکومت لګیا دي ان شاء الله خپل کار کوي. هم به هم خاصه د دې دورز د شپې دورز یو د تیزور جو خبره ده د په خونه د سفیرانو روانه ده. په ان شاء الله ګورمنټ خپل افټس دې زموږ د پرمینستر سره د ویژن د څوک چې زموږ د سبې وزیر الله خپل خپل څوک او هغه د چې به موږ څه طریقې سره موږ چې ماشومان ته څونه زیات ماشومان موږ د سیستم کې داخل کو چې دا موږ
د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د تیر کال تعلیم په لړ کې شوی پرمختګ په اړه یو ویډیو کې ویلي دوی په صوبه کې 10,000 نوي استادان برتی کړي، 30,000 نور استادانو برتی کولو اشتهار یې کړی دی، 1500 سکولونو کې د سولر سیستم لګولې او 400 کار روان دي او 230 نوي سکولونه یې جوړ کړي. خو قمر نسیم دی وته ویلي چې صوبایي حکومت د تعلیم بجټ ډېر کم برخه مصرف کوي چې لامل یې اکثر له تعلیمي ادارې د بنیادی اسانتیاو نه اوسم محروم دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ور ریډیو درې ساته سارانه خبرونه هم په دې ځای فائته ورسېدي. خو چرته زیمه هم په دې صفو به تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د دې خبرونه د پروډوسر عبد حسین تاسو نه اخلم اجازه. خو ورځ خو وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.